السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ازادۍ اوریدونکو او د ورکوښو ځانو پروګرام او د ازادۍ میلمته ځانګړې شوې ده. د ازادۍ په میلمه کې دا ځل له ګلالۍ کریمي سره مرکه شوې. دا چې دا فعال افغان مېرمن څوک ده او څه فعالیتونه لري وړاندې دا مرکه له یاده ما باسي. خو د دې سات پیل په خبرونو کې د پاکستان د پوځ چارواکي وایي چې دوی د بلوڅ بیلتن پالو له منګولو څخه برمته شوي پوځیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمته نیونه کې ښکېل ټول درې دېرش وسلوالې وژلي دي. رویټرز اجانس تیره شپه ناوخته د پاکستان د پوځ د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډېر په احتیاط سره ترسره شوي. چودري تایید کړی چې یوویشت برمته شوي او څلور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د بلوچستان د ازادۍ پوځ بی ایل ای چې ریل ګاډۍ او په منځ کې یې سپرلۍ برمته کړي وو تېره شپه ادعا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر پنځوسو ډېر برمته کسان یې تر اوسه وژلي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره سیګار وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا ځینې مرستې د بشپړې څارنې تګلارې نه لري. سیګار په یو راپور کې چې د مارچ په لسمه خپور شو او پرون ازادي راډیو ترلاسه کړی د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او یادونه کړې چې ګواکې مرستو کې د څارنې ډاډمنې تګلارې نشته. سیګار په خپل دغه راپور کې د اتلسو خصوصي نړیوالو ادارو سره چې امریکا په افغانستان کې ورسره د بشري مرستو په هدف پیسې ورکړي د نهو نړیوالو ادارو پلټنه کړې. دوی ویلي اکثره دغو ادارو کې د حساب کتاب او څارنې تګلارې په پام کې نیول شوي دي. د راپور د مندنو له مخې امریکا د طالبانو له بیا غوښتنې څخه د 2023 کال تر سپتمبر پورې افغانستان کې همدې مرسته کوونکو ادارو ته څه باندې 3 میلیارد ډالر لیږلي دي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان سره د خپلو مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق دی و ګټور کاروبار په توګه پاتې دی او ګټه هغه چا ته رسیږي چې په همدې برخه کې په قاچاق دی. په افغانستان کې د یوې میاشتې د ورښتونو او سیلونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې طبیعي پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان صایق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیاته کړه چې د ورښتونو او سیلونو له امله د یوې میاشتې په موده کې تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم. طبیعي پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورښتونو له امله تر 1800 ډېر کورونه د څه باندې څلورو اونیو په تراس کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یوه امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د آیرلند له صدر اعظم مایکل مارټین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس ماسکو ته روان دي. دا پلان وروسته په بخاري سره دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سه شنبې په ورځ د اوکراین او امریکا استازو سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربند وشي. روسیې تر اوسه د اوربند له دې وړاندیز سره موافقه نه ده کړې. او بل لور ته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د اوربند وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړی دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیې چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصیلاتو اورېدو ته په تمه دي. روسیا هیله منه ده چې په راتلونکو ورځو کې به د روسیا او امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشران په ټلیفون خبرې سره وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله الدین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپلو سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولت یې غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي که نه په زوره به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یوه کتونکي سره مرکه لرو. د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ورکه شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسئ. پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسیږي. باید له سلامه ما خپل نظر دا ده، زه خوایم چې دغو موقتي ګټو ته به نه ګورو. یو څه تکلیفونه چې په ځان باندې تیر کړو، موږ افغانان الحمدلله غیرتي خلک دي، د خپلو مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپله یو د بل سره مرستې وکړو، نړیوالو مرستو نه به خلاص. نړیوالې مرستې چې دي صحیح ده، په ظاهرا به یو څو ورځو لپاره به یو خوشحالي او هوسایي لري، خو له دې سره دوامداره دردونه، دوامداره غمونه او دوامداره تکلیفونه تړلي. ځکه هېڅ یوه موسسه، یو هېواد هم بې هدفه د یو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې چې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. زما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبان ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر شي د نړیوالو مرستو نه. تیر شي، هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه وه، په جنګو کې در بدره وه، نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شیان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هېچا وس هم نه پرسېږي، د زیاتو خلکو وس نه پرسېږي چې دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمدي یم د هلمند نه، نظر در سره شریکومه. یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي. ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. لامو وسط. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمیدالله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ. غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. دا د بشري مرستو په وړاندې چې دا بشري مرستې نه وي، ډېر داسې کورونه شته چې سهار د ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې یتیمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه یې درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري، نه بل شی لري. څوک له پاکستان مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان، ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک. نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه اوسه کال چې مهاجر راغلي، غوښ بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درملو روپۍ نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکونکي اورېدونکي موږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراولت د بکواد ولسوالۍ نه. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو لپاره، د سیلابو لپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېره خوندوره ګټه ده. دویم، موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سه د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
سلام علیکم، جوړې په خیر خیراتی قرارې دامن د خیر و خیراتی ملګري شي د خپله شش پی ورځې په خیر تېرېږي. موږ د وروره موږ دا مشکلات رولو چې موږ د تذکرې مو د هر چې دی او په مربوط د خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو ودرېدل، او کنه مځکې مو د هر چې په دغه د تذکرې مو د هر چې دی موږ پر سرحد پرتو یو. موږ دا مشکلات رولو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. اتن نه جماعت پنځه سوه کور دي، ورور نه کلینیک ورلي نه مکتب رلي او نه مشر شته. یوه خبر څوک نه اوري، او سړکان مو هم داسې در بدر دي. خلک هم دی شل کاله انقلاب پر تیر شو، وروره ګوره موږ دا شکایت رولو.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو همکارانو ته، په دې هیله چې روغ جوړ باستی. شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانه دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي، تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکترانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او په جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکارې حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژوي اهداف نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د پنځه لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخه وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بے دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د په بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي، خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باورو کې مونږ څه وخت مخکې تللي وو هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د ترس او ډېر هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لا هغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نو رحمدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ادا چې دوی کوي، وایي چې ټی ټی پی راځي پاکستان ته، ښه نو چې ته ما پوستې جوړولو ته هم نه پرېږدي، ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کرښه سړک یعنی تیروم هغې لپاره هم نه پرېږدي. او بیا دا ادام کوي، یعنی ډېر دغسې سیاست مخې ته وړي، لږ ماشومانه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نوره دغه بازۍ او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ، که تاسو په ملکي خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس میزو صاحب سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر رامنځته شوی دی، بیا دلته د پلاوي کې ټاکل شوی دی، هغوی په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکې دغه جګړې رامنځته کیږي، د دوی له لورې دغه بریدونه ترسره کیږي. خو تر اوسه پورې نه په تېر جمهوري نظام کې دا ستونزه حل شوې، نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار د دغه ستونزو د حل لپاره نه کیږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هره کړنه که یو طرفه واوسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، د هغې سره ورته شپینه بیا برید کیږي، تجاوز کیږي. نو دینه لورایه معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغې ته ورسیږي. زه اوس څه وکړم؟ زه ناست یم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسته جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغې د ادعا
بیا امیدوي سه بیا یو شمیر په دې باور دی چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه متنازع کړي او په کابل کې له واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ستاسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده، که په تېر کې جمهوریت و، که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله دا خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه داس یو یو چاپریال داس زمینه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پورې پاکستان داس خاص سند نه دا وړاندې کړل نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخه دغه د فرضي کرخه په موریده چې د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګریز لخوا نه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پی لاسلیک هم پی نشتا یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره یعنی هغې سره هغه شوی ده دا تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خواو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسېږي زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګریوان د مخامخ ده باید په هغې باندې کار وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوسم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیک هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مول ننګرهار ولایت ایما چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی نو که هر چاته معلومات دې ورورې او بیا د زل همدردی در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي دورتا وشماری وای ما 0 و 5 یا 5 5 15 50 سلویخ او بل ایم ٹی این نمبر دے 0 و 5 یا 9 3 9 سلور داسی معشوم کال کی گنا در کشو نو کورنے اور پسڈیرا زیات خفت پدی ہے چار یو ملگری تے پلاس رغلے نو پدغ شمارو دیرا سرا برخ واخلی ماری ورته رسپی کی بیا هم تکرارو مست پر اوسه او شپګت یا شپک شپیت 5 5 سلوی سپر وازیا ات 9 3 9 سلور افغان شمارم ور تکرارو ما سپر پورا اوسه وا 9 3 سلور سلوی 9 3 یو سلوی پدیه لچ پیغام را ته بار بار نشر کې او پیغام می دیخته کتمن نشر کې ډیره مننه پاکي خو وختونه ود الله تعالی.
السلام علیکم ستړي مسې جوړ اس په خیر اس عبدالسلام نمیږم شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د یرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورکړي تاسو ما پیغام نشر کې عبدالرحمن نمیږي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی د هر چا سره کې دی په دغه لمبر دی
گران اور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او دورکسی عزیز نوم اخیستی دی خود تلفون شمیره مو نو ذکر کری نو زه تاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 0092 05 3 4 2 4 8 شمیره یو ځل بیا تکرارم 0092 05 3 4 3 2 4 8 ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز دی ریڈیو ٹول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم هیله منم چې ټول برات روغ جوړ خوښ خوشاله کوسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی تر لاسکاله سوار لاسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغه ورز ما سره په دغه شمیره باندې یا اړ کټینګ کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 و 0 5 9 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 کچیر د زما ژغه خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغیر پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مژه هیڅ په اړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه رکسوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوزه صدا وجود هلمند ولایت مساکلاو رسولی چه خبری کواما ما یورور دی وکاله کهش در کوره نداره کسو گدی شو تا دی بیا هیس معلومات نسته و در آقا وقتی مرد کرده مرجی و رسولی کلی در مرجی و رسولی ستلوی دی آجو که فدر معلومات لیدی پدایش مرجی مرد رنگوی سپر و اتا دوا چلور نا اتا سپر چلور و د دنوم اسلنه د سنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادی رادیو نبیولا زابلای ل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهیب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځیدلې، خو په قچیا کې لار کې لخپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واټس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واټس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 6 8 تکرار 0 58 15 15 لوسلو پوژاتیا نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی ستاسې میشنۍ اوریدونکي عبدالحد تل یم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو که چیرې خان محمد زما غږ پخپله اوري یا یو بل ملګری د ده په حق باندې معلومات لري، د مهربانۍ د طریقه دې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یې همداسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 50 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډېر پښېشانه ده او کورنۍ ډېر خوابه دی، ځکه ماشومان یې تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته سته. نو هیله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اورېدونکو پورې ورسوي او اورېدونکو ته زه بیا هم خپل شمېره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمېرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 6 0 8 0 9 1 5 2. نو هیله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اورېدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ما ته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الله پاک دې